السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایمو کراغلاست ویم پایل با په خبرونو باندې وکړم. د طالبانو د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی له پاکستانه د افغان کډوالو پر جبري اخراج ژور اندېښنه ښوولې. د خبره د طالبانو د بهرنی چارو وزارت چهارشنبه ناوخته په یو بیان کې خبره کړې. د بیان په اساس ښاغلي متقی چې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق سره غونډه درلوده، ټینګار وکړ چې باید له هغو اقداماتو ډډه وشي چې د ولسونو د خپګان او پارونې سبب کیږي. محمد صادق هم ویلي دي دواړه هیوادونه ژورې اړیکې لري او باید په دې فکر وشي چې د ده په خبره رامنځته شوې ستونزه څنګه حل شي. جزئیات رستم اوریدلی شي. طالب چارواکو په کندوز ولایت کې رسنۍ د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له ښکاره کولو منع کړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز دا خبره چهارشنبه ناوخته په یو بیان کې کړې ده. دغه مرکز په خبره کندوز 14 ولایت شو چې د طالبانو لخوا رسنۍ د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له خپرولو منع شوې. د افغانستان د خبریالانو مرکز او د رسنیو نورو فعالانو پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو د خپرولو ممنوعیت، د اطلاع رسونې، بیان ازادي او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي د حق سرغړونه یاده کړې ده. د همګړې په هغو ولایتو کې چې رسنۍ د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له خپرولو منع شوي، یوازې د غرونو رغونو، دښتو، ونو او فصلونو نندارې وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس مشر رافایل ګروسی ویلي ایران د څو اټومي بمونو د جوړولو لپاره اړین توکي لري خو لا تر اوسه اټومي وسله نه لري. ښاغلی ګروسی دا خبره ایران ته تر سفر مخکې له لوموند ورسپانې سره په خبرو کې کړې ده. ګروسی پرون تهران ته تللی او هلته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره لیدلې دي. جزئیات وروسته خبرېږي. د ایران قضایه قوې یو پیژندل شوی راپر سندرغاړی تتلو په اعدام محکوم کړی. د قضایه قوې ویاند اصغر جهانگیر ویلي د امیر حسین مقصود لو د اعدام د حکم په وړاندې اعتراض شوی او دمګړی په ستره محکمه کې د څېړنې په حال کې دی. امیر حسین مقصود لو چې په خپلو نري نوم تتلو شهرت لري، د فساد او فحشا په تور په 10 کاله بند محکوم او مقدساتو ته د سپکاوي په تور په 5 کلونو بند محکوم شوی. د ایران قضایه قوې مقدساتو ته د سپکاوي په تور هغه ته د اعدام سزا هم اورولې. امیر حسین مقصود لوچی کالونه په ترکیه کې اوسېده. 402 کال په لندۍ کې د ایران د کنسولګری د شکایت پر بنسټ د پولیسو لخوا ونیول شو او ایران ته واستول شو. امیر حسین مقصود لو په خواله رسنیو هم خورا شهرت لري. انستاګرام د هغه پاڼه چې 4 میلیونه مینوالې درلودل تړلې ده. او د فوټبال مینوالو ته دا چې آرسنال او انټر میلان وکولی شول چې د اروپا د اتلانو لیګ نیمه پای لوبو یا سیمی فاینل ته لار پیدا کړي. آرسنال ریال مادرید په وړاندې تېر اونۍ هم 3-0 بریا ته رسېدلی و او بېګا وتوانېد چې 2-1 ریال مادرید بیا مات کړي او نیمه پای لوبې ته ووځي. په بله لوبه کې هم انټر میلان له ایټالیا څخه د جرمني بایرن مونیخ لوبډله ماته کړه او نیمه پای لوبې ته ورسېده. په نیمه پای لوبه کې به انټر میلان له بارسلونا سره لوبه کوي. د اروپا د اتلانو جام نیمه پای لوبې به 2 اونۍ وروسته ترسره شي. خبرونه مو واوریدل. د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې د خبرونه لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې له پاکستان ستنو شو افغان کډوالو ته خپلې مرستې زیاتې کړي.
But we urgently need more resources to continue.
موږ خپل مرستو رسولو لپاره سمدستي ډیرو سرچینو ته اړتیا لرو. کنه نو له هغو کسانو به ملاتړ نه شو کړی چې دلته سرحد پراستانه شوي او ورته اړتیا لري.
کډوال وای یو څه ناڅم راستي ورسره شوی خو کم دي.
دا هو یو پټه کیږي چې راغلی ما پاکستان نه د ونستان ته او تو څنګه چې ما سره 3000 او 800 روپۍ ما سره یو کوم شوی دی.
جنرال اجمل عمر شینواری سره شي د افغانستان د پخوانی وسلوال ځواک ویان د مرکه هم لرو. په دې ارتباط چې د افغانستان لپاره د امریکا د سولې پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلی پاکستان ممکن د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته ولیږي.
ما نوې خبره نه ده چې ډاکټر صاحب خلیلزاد د سرکټ کړی دا یو بربند واقعیت دی. د تاریخ په اوږدو کې پاکستان په هر دور کې خپل خصمانه اعمال ترسره کړي دي.
په دې اړه هم ریپورت درته لرو چې د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس مشر ویلي ایران که څه هم اټومي وسله نه لري خو دغې وسلې ته د رسیدو لپاره ډیر واټن هم نه لري.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له پاکستان ستنو شوو افغان کډوالو ته خپلې مرستې زیاتې کړي او دغه ناورین ته یې د پام اړولو پر اړتیا ټینګار کړی. په افغانستان کې د دغه سازمان د بشري مرستو د عملیاتو د ماموریت مرستیالې موتیا ایزورا ماسکون په خپل ایکس پاڼه ویلي، اوسنی وضعیت د هر وخت په پرتله پیوستونه او سمدستي اقدام ته اړتیا لري. اخوا یو شمېر هغه افغانان چې تازه له پاکستانه ایستل شوي وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم له پاکستان ستنو شویو افغان کډوالو وضعیت یو ناورین بللی او دوی سره یې د نړیوالې ټولنې د مرستو د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان د اپریل پر 14 په خپله ایکس پاڼه په افغانستان کې د دې سازمان د بشري مرستو د عملیاتو د ماموریت مرستیالې موتیا ایزورا مسکون یو ویډیویي پیغام خپور کړی دی. دا پیغام د تورخم په پوله ثبت شوی او نوموړی پکې ویلي چې اوسنی وضعیت د هر وخت په پرتله پیوستون او سمدستي اقدام ته اړتیا لري. نوموړی دا هم ویلي چې دوی راستنو شویو سره چې په ورځني ډول یې شمېر زرګونو ته رسي کې همکاري کړې، خو تر ډېر فشار لاندې دي او راستنو شویو کسان اوبو، خوړو، روغتیایي خدمتونو او نورو برخو کې پراخو مرستو ته اړتیا لري.
But we urgently need more resources to continue.
مخبل مرستر سوالو لپاره سم د سپیډ رسرچینو تارتیا لرو کنه نو له هغه کسانو به ملاتړونه شکړه چې دلته سرحد تر استانه شي او تارتیا لري. موږ ل نړیواله ټولنې غواړو چې ورنستر یې پټې نکړي. دا کورنۍ پتا مند شي پاتې کیدلای.
د کډوالو نړیوال سازمان وایي په تیرو دوه اونیو کې نږدې 15 سره افغانان له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر تازه راستل شوي افغانان وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. یو له دوی څخه چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل،
یقین به خدا کنین
کی یقین په خدای وکړي چې ټول مالونه مې حال ته پاتې شول. نو رکشا او موټر سکرونه هر څه یې ضبط کړل. تر هم که هم موږ سره ډېر مرسته ونه شوه، 10,000 افغانۍ موږ ته راکړې چې 5,000 مو کرایه کې ورکړي. هغه همداسې چې دوه درې کورونه یو ځای شو او یو موټر مو کرایه کړ. اوس موږ ډېر ستونزو کې
یو بل رئیسل شوی افغان چې د اوس په ننګرهار کې ډیره دی او د هم نو غوښتل چې نومې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل،
دا هو یو هفته کېږي چې راغلی ما پاکستان نه د افغانستان تک او تورخم کې ما سره 3,800 روپۍ ما سره یو کومه شوې دی، شپږ زره نور ماته کومه شوې دی، نور ماته کومه شوې نه دی.
د یادونه ده چې افغانستان ته په ډېر شمېر سره د کډوالو د استنېدنې داسې مهال ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یو چا د راپور پر بنسټ روان میلادي کال کې شاوخوا 23 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې وروستیو کې د امریکا لخوا د بهرنیو مرستو په ځنډېدو سره چې پخوا یې افغانستان ته 43% بشري مرستې برابرولې، دغه هیواد کې پر بشري وضعیت منفي اغېز کړی دی. راپورونه وایي له پاکستانه د راستنه شویو کډوالو شمېر په زیاتېدو دی چې دې کار د افغانستان پر محدودو منابعو فشار ډېر کړی او د بیړنیو مرستو اړتیا یې لا پسې زیاته کړې ده. پاکستان د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسنادو او هغه افغان کډوالو چې سی سي افغان تابعیت کارت لري د ایستلو بهیر پیل کړی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وشتا ته
پرون په کابل کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همغږۍ د ګډې کمیټې یو ناسته شوې. په دې ناسته کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی او د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق ترمنځ وشوه، د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له پاکستان د افغان کډوالو پر جبري اخراج ژوره اندېښنه ښولی ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه باندې چهارشنبه ناوخته یو مفصل بیان هم ورکړی دی. د بیان په اساس ښاغلی متقی چې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق سره غونډه کوله، ټینګار وکړ چې باید له هغو اقداماتو ډډه وشي چې د ولسونو د خپګان او پارونې سبب کیږي. محمد صادق د افغانستان او پاکستان د همغږۍ د ګډې کمیټې یا جی ای سی سی د هیئت په راس کې کابل ته تللی و. هغه ویلي دي دواړه هیوادونه ژورې اړیکې لري او باید په دې فکر وشي چې د ده په خبره رامنځته شوې ستونزه څنګه حل شي. محمد صادق همداراز ویلي دي چې تمه ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د مرستیال صدراعظم اسحاق در را روان وخت کې کابل ته سفر وکړي. پاکستان لسګونه زر افغان کډوال د اپریل له لومړۍ په جبري توګه ایستلی دي. د افغان تابعیت لرونکو دغو افغان کډوالو ته د مارچ تر 1 وخت ورکړل شوی و چې له پاکستانه ووځي. په دې لړ کې سلګونه افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول شوي هم دي چې د پاکستان په بیلابیلو زندانو کې ساتل کیږي. تر څنګ یې ګڼ افغان کډوالو د پاکستان له تاوتریخجن چلند هم شکایت کړی دی. په همدې مورد پاتې کیږو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی او امریکایي ډیپلومات زلمی خلیلزاد ویلي با خبره کسانو ورته ویلي چې پاکستان ممکن د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته ولیږي. تر دې پخوا څو ځله طالب چارواکو هم ویلي د داعش په پاکستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځای افغانستان او نورې سیمې ته ګواښ پیښوي. که څه هم دغه خبره پاکستاني چارواکو رد کړې ده. د ښاغلي خلیلزاد دا اندېښنه څومره پر ځای ده؟ طالبان څنګه کولی شي د کډوالو په منځ کې د داعش غړي وپیژني؟ همدا او نورې پوښتنې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د وسلوال پوز له ویاند جنرال اجمل عمر شینواري نه اسدالله لودین کړي دي.
تاسو پورې دا کومه نوې خبره نه ده چې ډاکټر صاحب خلیلزاد دا څرګنده کړې ده. یو بربند واقعیت دی. د تاریخ په اوږدو کې متاسفانه چې پاکستان په هر دور کې خپل خصمانه اعمال ترسره کړي دي. ولې دلته ځینې هغه بهرنۍ کړۍ او کورنۍ کړۍ هم د دې باعث شوي چې د دوی دغه کړنو ته زمینه مساعده کړي او فرصت ورته ورکړي. په لومړي سر کې خپله کله چې ډاکټر صاحب خلیلزاد یو پیژندل شوي ډیپلومات په صفت او یو د کارپو په صفت باندې چې دا بحث مطرح کړي، نو اړینه ده چې دوی خپل کم کره اسناد چې په لاس لري هغه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي او چې په دې عقله باندې ملګرو ملتونه په مسؤلیت سره دا موضوع وڅېړي. دویم ټکی دا ده چې د دې خبرې د پخوالي لپاره چې د جمهوریت په وخت کې هم په عین ترتیب باندې د داعش اکثر وسلوال د پاکستان د اراضینه سنبالېدل او د افغانستان خاورې ته رانوستل کېدل، چې په هغې وخت کې دوی د طالبانو د پوښښ لاندې دغه چارې ترسره کولې. او زه داسې هم په زغرده ویلی شم چې ورځی چې کوم د طالبان د داعش مشر او د افغان وسلوال پوځ د استخباراتي بنسټ په نوخ باندې هغه ونیول شو، هغه عملا د پاکستان افغانستان تر نه وته. او دا هغه هغه پزختونه د داعش د روسي ډلې چې د کرخي هغه اړه کېدل، د هغې په هکله هم په هغې وخت کې کره معلومات و چې په هغې وخت کې د ناټو هیوادونو سره او د سیمې هیوادونو سره او حتی خپله د پاکستان سره هم دغه کره اسناد او شواهد شریک شوي. ولې دوی په عمل کې د هغې نه انکار کوو او ویل چې دا خوځښتونه د هغوی د امنیتي بنسټونو نه پټ ترسره کیږي؟
نو شینواري صاحب، همدې ته په کتو فکر کوي که اوس هم له پاکستانه د کډوال په منځ کې داعش راتیریږي، راځي، تاسو وایي چې په تیر جمهوري نظام کې هم چې کله کډوال راستنول کېدل نو منځ کې دغسې داعش غړي راتلل. البته په ختیځ کې د داعش موجودیت ممکن د همدې خبرې ښکارندوی وي چې داعش په لومړي سر کې په ختیځ کې ځاله وکړه او هلته په اچینو دغو شاوخوا ولسوالیو کې ځای پر ځای شول. آیا طالبان اوس دومره امکانات لري چې د کډوالو په دغه سیل کې په دغه څپه کې دغه کسان مشخص کی یا وپیژني تعقیب کړای شي؟
اصلا دلته کم ټکی چې ډاکټر صاحب خلیلزاد مطرح کړی دی، دلته په دې کې څو اهداف مطرح دي. یو دا ده چې د ډاکټر صاحب خلیلزاد اختلاف د پاکستان سره په اوسنۍ حالاتو کې صرف د عمران خان د خلاصېدو پاکله دی، او هغه هم د دې په خاطر چې عمران خان هغه کمې پرېکړې چې کړي او کوم هوډونه چې لري د امریکې د متحده ایالاتو سره بیا ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب خلیلزاد سره په دې برخه کې غواړي چې دوی هماغه پخوانۍ کومه پروسه چې پیل کړې وه هغه پای ته ورسي. رابو شو دې ته چې طالبان دا وړتیا لري او کنه. طالبانو که دا وړتیا درلودلی نو تر اوسه پورې به یې مطلقاً ثابته کړې وای، لکه کوم کوټ چې دوی په دوحه کې کړی و چې ټولې تروریستي ډلې به دوه مهاري او هغو ته به د پرمختګ او د فعالیت زمینه نه مسایدي. ولی موږ اولا ګورو چې له دې سره چې دوی هغه نه دي کړي چې د دوی مخه ډب کې دوی خپله اوس عملا د دونه متاثره دي او د داعش وتوانېدو چې په مختلفو ځایونو کې د دوی خپل لوړپوړي چارواکي ترور کړي او حتی په ځینو هغه اهدافو باندې چې خپله د داعش لپاره ستراتیژیکي ارزښت یې درلود په هغو باندې په افغانستان کې دننه طالبانو په حاکمیت کې عملیات تر سره کړي. دریم ټکی دا ده چې د تروریزم سره مبارزه داسې یو آسانه او ارزانه کار نه ده چې هغه د طالبانو په مخ باندې دا ترسره شي. طالبان خپله اکثریت تقریبا په هماغه ایډیالوژۍ سنبال دي او کله چې دوی په زندانونو کې د داعش سره یو ځای یو تعداد ډېر د دوی داعش ته جذب شوي دي او عملا د دوی یو تعداد هغه خواخوږي چې د خفه شوي دي یا د طالبانو د کړنو نه ناراضه دي دوی هم خپلې پټې اړیکې د داعش سره جوړې کړې دي. نو دا هغه څه دي چې موږ دې پایلې ته رسوي چې طالبان د دې واک ځواک ظرفیت او وډ نه لري چې وشي کولای چې د داعش په مقابل کې عملا مبارزه
وکړي. یو شی ښکاره ده چې امریکایي چارواکو او ایراني چارواکو له داعش سره د طالبانو مبارزه بیا ستایلې او د پام وړ بللې ده. او وروستۍ پوښتنه داسې کوم شنواره چې دا به سره راټول کړي ډېر اوږد نه شي، پاکستان څه غواړي په دې کار سره ترلاسه کړي؟ آیا غواړي چې پر طالبانو باندې فشار راوړي د داعش په وسیله باندې که په افغانستان کې ګډوډي او ناامنۍ دوام وکړي؟ د پاکستان هدف څه کېدلی سي چې غواړي د ښاغلي خلیلزاد په ټکو چې د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته راولېږي؟
پاکستان د مختلفو تکتیکونو نه ګټه پورته کړې ده د خپل نفوذ لپاره او د خپلو ملي ګټو د ساتلو لپاره. یو ټکی چې په هغې کې په دې برخه کې د داعش د تمویل تجهیز او د ښوونه روزنې پاک لبانې ده، هغه دغه دی چې هغه په افغانستان کې کرکټ لوړ کړي او خپل ځان هم د تروریزم قرباني کړي او په عیني ترتیب باندې وشي کولای چې خپل تیرې اړیکې د لویدیځو هیوادونو سره او د نورو هیوادونو سره د تروریزم سره په مبارزې په پیلامه باندې پر مخ بیسي.
د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د وسلوال پوځ ویاند جنرال اجمل عمر شینواری او د زلمی خلیلزاد هغو تبصرو په اړه باندې خبره وکړه چې ویلي دی پاکستان ممکن د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته ولیږي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشتاته.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړې چې د روان کال تر پایه د افغانستان د نفوس له 10% ډیر له روغتیایي خدمتونو بې برخې کیږي. په افغانستان کې د WHO استازي فرانسي خبري اژانس ته ویلي اوسنی وضعیت کولای شي 2.3 میلیونه نور کسان روغتیایي پاملرنې ته لاسرسي محروم کړي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم شکایت کوي چې روغتیایي خدمتونه ورته نه رسیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړې چې د امریکا د مرستو د ځنډیدلو له امله خایي د روان کال تر پایه د افغانستان له 10% زیات اوسیدونکو له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. په افغانستان کې د دې سازمان استازي اډوین سینیزا سلواډور د اپریل په 15مه فرانسوي خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا د مرستو کمښت په افغانستان کې 300 روغتیایي مرکزونو د تړلو لامل شوی چې شاوخوا 3 میلیونه خلک یې روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محروم کړي. ښاغلي سلواډور خبرداري ورکړې چې د 2015 کال تر 3 مې روبې پورې 200 نور روغتیایي مرکزونه د تړلو له خطر سره مخامخ دي چې کیدای شي 2 یا 3 میلیونه نور کسان هم له روغتیایي پاملرنې محروم کړي. نوموړي ویلي چې د بودیجې په کمښت سره نورو بسپنه ورکوونکو هڅه کړې چې دا تشه ډکه کړي، خو په خبره د امریکا د مرستو د کمښت له امله رامنځته شوی مالي کمښت خورا لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي. د غور ولایت د لال او سرجنګل ولسوالۍ یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
کله چې د ولسوالۍ کلینیک ته ځو هم باید سهار وخت له خوبه پاڅېږو او ناروغ یوسو، پیدل ډېره لاره ده.
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالمنان د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو له امله دوی ته د ورپېښو روغتیایي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
یو دل تاسو د مارو چې نه تقریبا واته نشته وو دا برشه ده نه پوي کوم څه یې لاندې کې دا چې د بودیجې د کمبود په اساس باندې خو دل تاسو ډیر خو کار کوي خدمت کوي دومره ستونزې دي چې تقریبا موږ لس 15 میلا بل مرکزی کلینیک سره واټن لرو او انغار چینو مرکزی کلینیک رانه لري د ډیرو ستونزو سره لاس ګریوانی چې دا کلینیک تله
د نړیوالو بنسټونو د راپورونو لمخې د افغانستان روغتیایي سیستم چې د لسیزو جګړو له امله کمزورې شوی د متحده ایالاتو د بهرنۍ مرستو له ځنډولو وروسته له سختو ننګونو سره مخ دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال د جنورۍ په میاشت کې د یو فرمان له مخې د نوي ورځو لپاره د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې او ویل چې دا بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر چې د څو نړیوالو سازمانونو یو شبکه ده په دې وروستیو کې په جلا جلا راپورونو کې ویلي چې د متحده ایالاتو د حکومت د مرستو د بندولو پریکړه په افغانستان کې د شاوخوا اوه سوه روغتیایي مرکزونو د تړلو یا فعالیتونو د ځنډیدو لامل شوی. د دغو دواړو سازمانونو ویلي دې کار نږدې شپږ میلیونه خلک په ځانګړي ډول هغوی چې ډېر زیانمنونکي دي او روغتیایي پاملرنې ته جدي اړتیا لري د افغانستان په ختیځه سیمه کې اغېزمن کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا درې اونۍ مخکې وویل که یوازې 25% بودیجه تامین شي د 9.3 میلیونه خلکو چې روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري 1 میلیونه به یې له دې خدماتو بې برخې شي. اوچا ویلي چې د بودیجې د کمښت له امله به د 2015 کال تر پایه په افغانستان کې له 1920 څخه ډېر روغتیایي مرکزونه وتړل شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر رافائل ګروسی ویلي ایران د څو اټومي بمونو د جوړولو لپاره اړین توکي لري خو لا تر اوسه اټومي وسلې نه لري. ښاغلی ګروسی زیاته کړې چې په تیرو څلورو کلو کې په دې برخه کې د ایران د فعالیتونو چټکتیا ډېره اغېزمنه وه. د ګروسی دا څرګندونې چهارشنبه د لوموند ورځپاڼې لخوا خپرې شوې. هغه همداسې وخت چې ګروسی تهران ته تللی له لوموند ورځپاڼې سره په خبرو کې ښاغلی ګروسی زیاته کړې که څه هم ایران وسلو ته تر بشپړ لاسرسي لا واټن لري خو د ده په خبره دا واټن ډېر زیات هم نه دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر رافائل ګروسی د تهران او اټومي اژانس ترمنځ د ځینو اختلاف وړ مسلو د هواري په هدف تهران ته سفر کړی او هلته یې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس اراغچي سره لیدلي. له اراغچي سره تر خبرو وروسته ښاغلی ګروسی په خپله اکس پاڼه لیکلي چې د ایران د اټومي پروګرام د سوله ییز طبیعت په اړه د باور ترلاسه کولو په هدف د نړیوالې اټومي انرژۍ له ادارې سره همکاري اړینه ده. هغه همداسې وخت چې ډیپلوماسي ته سخته اړتیا ده. ګروسیا ویراغچی د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي لانجې پر سر د خبرو د دویم پړاو په درشل کې لیدلي. ایران او امریکا د دویم دور خبرې را روانه شنبه په روم کې ترسره کوي. د دواړو هیوادونو مرکچیانو د عمان په منځګړیتوب تیره شنبه هم په مسقط کې غیر مستقیم خبرې وکړې. په هغه ناسته کې د ایراني پلاوی مشري عباس راغچی او د امریکایي پلاوی مشري د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي سټیف وډکاف کوله. د امریکا ولسمشر له ایران سره د اټومي تړون په لټه کې دی او خبرداری ورکړی که هوکړه ونه شي پوځي اقدام به وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی بیا د چهارشنبې پر ورځ ټینګار کړی چې د یورانیمو بډاینې په اړه د ایران حق د مذاکرې وړ نه دی. راغچی تر هغه وروسته دا خبرې کړي چې د امریکا مخکښ مرکچي سټیف ویټکوف ویلي ایران باید اټومي بډاینه سمدستي بنده او له منځه یوسي څو له واشنګټن سره تړون ته ورسیږي. په ټوله کې د ایران او امریکا ترمنځ د عمان په منځګړیتوب خبرې دواړو لوریو مثبتې ارزولي او رغندې بللې دي. لویدیز قدرتونه وایي ایران یورانیم په هغه لوړه کچه بډایه کړي چې تر سوله ییزو اهدافو یې اندازه پورته او د اټومي بم جوړولو ته نږدې ده. ایران بیا تل رد کړي چې د اټومي وسلې په لټه کې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخ
څنګه خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په پکتیا کې د غواو فارم لرونکي له حکومت غواړي چې له بهره د مصنوعي لبنیاتو د وارداتو مخه ونیسي ترڅو خلک وطني شیدې، مستې او د څارویو محصولات وکاروي. دوی زیاتوي چې په دغه ولایت کې د غواو فارمونه ډیر شوي چې په دې سره طبیعي شیدې، مستې او نور لبنیاتو ته د خلکو لاسرسی ډیر شوی دی. دوی له اړوندو ادارو دا هم غواړي چې د حیواني ناروغیو د مخنیوي په خاطر له دې فارمونو دوامداره لیدنې وکړي او فارمي څارویو ته پر وخت واکسینونه ولګوي. په دې اړه پام وکړئ د نجیب الله الوخیل رپورټ ته.
په وروستیو کلونو کې په پکتیا او د دې ولایت په نورو ګاونډیو ولایتونو کې د غواو د فارمونو جوړول ډیر شوي چې په دې سره د یادو ولایتونو په لویو وړو بازارونو کې د څارویو محصولات لکه شیدې، مستې، چکه، پنیر، کوچ او نور وطني لبنیات هم د پخوا په پرتله څو برابره ډیر شوي دي. فارم لرونکي او هغه کورنۍ چې په کورونو کې غواوې، میخې او نور څاروي ساتي او له خپلو اړتیاو اضافه تولیدات خرڅانه ته وړاندې کوي، له اړوندو ادارو غواړي چې هیواد ته د په واردېدونکو بهرنیو لبنیاتو تعرفې لوړې کړي ترڅو کورنیو محصولاتو پیر او پلور ډیر شي. یو تن فارم لرونکي حاجي محمد مشال راډیو ته وویل:
خیر، کولې تازه لبنیات موږ تولیدو او خلک تر ډېر زیات راضي دي. د حکومت څخه غنم دا ایله ده چې دغه پوډری شوه چې د بکیفیته شوه چې د شیان د ګرده بند کی چې دغه فارمو ول تقویه شي.
فارم لرونکو او مالداران زیاتوي کچيري اړوند اداري ورته د لویو فارمونو د جوړولو لپاره ځمکه په اختیار کې ورکي، نو دوی به د مالداري سکتور په پراخولو کې پانګه اچونه نور هم ډیره کی. یو بل تن فارم لرونکو زرین ګل ویل:
د درې کال کې خو تر اوسه د زراعت له خونه لکه مرکز نه څه داسې پروګرامونه څه داسې کارنامه دوی نه لري چې لکه زراعت مالداران زراعت ستون تقویه شي. په دې اوسه ځکه طریقه وکړي چې موږ د فارمداري د زراعت ستون تقویه شي، نو موږ باید تشویق د حکومت له خونه د وزارت له خونه په دې کې توجه وکړو.
د دې په خوا کې د فارمونو کارګر کلیوي خوا دایمي پوښتیا ته خوښ دي، بل لوري ته له اړوندو ادارو غواړي چې د څارویو ناروغیو او واکسینو ته پام ډیر کړي. یو تن مزدورکار محمد نبی وایي:
ریاست زراعت باید د دې مرضو مخنیوي وکړي او په وخت د واکسینونو تطبیق کړي، ځکه چې یو مرض پیشرفت وکړي بیا واکسین ورته ګټه نه کوي.
بلخوا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې په یاد ولایت کې د ځینو نړیوالو مؤسساتو په مرسته مالدارانو ته وسایل د څارویو خوراکي توکي او حتی د لبنیاتو د کنټرول او خرڅلاو لپاره دوکاندارانو ته وسایل ورکړل شوي او دوی هڅه کوي چې د مالدارۍ برخه لا نوره هم تقویه شي. د کرنې د ادارې استازي عبدالبصیر وویل:
په پکتیا کې د سنټرونو د شودې د جمهوري لپاره د سنټرونو شته، دوی هلته وړي شودې روزانه ټیسټ کوي ورکوي او خلق ته د کار زمینم برابرۍ کی او مالداری اضافه کی.
یاد دیوی د افغانستان جغرافي جوړښت په کتو په دې ځای کې کرنه او مالداری خاص اقتصادي ارزښت لري او له 15 یا تر 15 یا سلمه خلک د کرنې او مالداری په بیلابیلو برخو لکه د غواګانو، بزو او بارونکو حیواناتو روزنه، د پسونو ساتنه، بڼوالي، د میوو روزنه، د سبزیجاتو او غلجاتو پر تولید او د ځنګلونو څخه په استفاده بوختي. سره لدې چې په تیرو څلورو لسیزو کې د افغانستان کرنه او مالداری هم زیانمنه شوي، خو بیا هم دا برخه د ملي اقتصاد د عایداتي او تمویلي سرچینو څخه ده چې د افغانستان د کلیوالي سیمو او بانډو د اوسیدونکو ژوند تر ډیره ورباندې بس یادای.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبات اجازه مې وکړي چې دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي موږ شپږ پښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. سلام مختار پرلیاس. نوش پنجری نور ولس په ځان کالی سره په یاد کې څوک راغ نه اوري. د مشرانو، د امیرانو، د مولایانو، د شیخانو سره موږ د خواست کوو چې موږ راغلي وو. موږ مجبور یې در په درسو په یاد کې ولاړ شل شپې و میاش کېږي. معرفي بنده ده برګری نسته. څوک موږ راغ نه اوري، څوک موږ شریعه غوښتنه نه اوري. موږ د خپل اکثر بلابود شی نه غواړو، شریعت مخالفت نه کوو، د امیر مؤمنین د امر سره مخالفت نه کوو. د خدای پر لاس چې کوم شی موږ راکړ په شریعت باندې، دا راکړي چې موږ د مجبورۍ د دربدرۍ د مسکینۍ بچیان پاته موږ بیرات کالي پر ځان تېرو، موږ ډېر درفدرۍ، موږ ډېر مجبورۍ والا، موږ ناره واورئ، موږ به تاسو ولاړ شي مرګ ته ناظرې، تپ ته ناظرې، و تر مټه رمضان لاندې کوو، د مجبورۍ د درفدرۍ هر چه هم کوو. د خدای پر لاس امارت زموږ غږ واورئ، موږ څه پوښتنه وکړئ، چې تاسو څه غواړئ، موږ د حق غوښتنې کوو، چې موږ حق یې موږ ولرو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احسان الله غوښتم د کندهار ولایت دند ولسوالۍ څخه د پیغام پریښدي. زموږ د دند ولسوالۍ دغه د ذاکر شریف سړک تر یوه اندازې پورې ډمبر شوی دی. بیا چې د ترنک ته چې را رسېږي، دلته ترنک پل ورته وایي، هغه پل نه دی جوړ شوی په تېره اداره کې. مانځې دغه پروا چوي ما بر نورې نه کوي برابر، هیله لرو چې دا را جوړ کړي.
د آزادۍ رادیو کارکونکو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمنګ د مهاجرینو په باره کې د هر چا خپل نظر دی. زه اسماعیل شواری د بغلان د ولایت باجب دی. خواته موږ تورخم ته زمونږ مهاجرین راوړي، او زمونږ مهاجرینو ته یو اوبه، یو ډوډۍ، یو لاسرسی، یو موټر، یو کرایه. باید چې زمونږ حکومت دا شی ورته برابر کړي، بغیر د نثار چې کومې پیسې دوی ته ورکوي، بغیر د غو نه. باید دوی همکاري د خلکو سره وکړي، دا خلک خپل وطن ته راشي او دلته خوشحاله وي، او په دې خپل وطن باندې زړه ګرم شي او خوشحاله شي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د زینو او کورنۍ او پاکل خبرې کوي چې دوی په کور کې د کور میرمنې ته د حق نه ورکوي چې هغه د کور په چارو کې پریکړه وکړي. دا ډول کورنۍ له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ ولې ځینې نارینه د کور ټول مسؤلیت، واک، اختیار یوازې خپل حق ګڼي؟ دا او دې ته نورې پوښتنې به په خپرونه کې دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني ځواب کړي. ښاغلی مدني د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي دي. مدني صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی. په پیل کې درته وایي چې ولی په یو شمیر کورنیو کې د کور ټول صلاحیت نارینه خپل حق ګڼي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم تاسو نه مننه چې موږ دا فرصت راکړ چې دغه د مظلوم قشر د حقوقو څخه د اعادې په خاطر باندې او د هغو د دفاع په خاطر باندې خپل آواز وکړو. زه په دې نظر یم د افغانستان د خلاصې او د شروط صلات د ملایانو غوندې زه نظر نه لرم. هغه چې زه د اسلام څخه معلومات لرم او اسلام کې آګاهي لرم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت زر ځان سره لرم، نو هغه دا نتیجه ده چې په اسلام کې داسې کوم نقطه نشته ده چې سړي د حقوق ډېر ولري او دي حقوق کم ولري. دا حقوق تقریبا چې مساوي دي، متفاوت دي، په دې کې څه خبره نشته. خو په یو ځای کې د حق دی، په بل ځای کې د مېرمنې حق دی، په بل ځای کې د خور حق دی. که چېرته موږ دې له متوجه شو، نو ګوره د مور چې کوم حق دی بیا د پلار نه دی. نو معنا دا چې د مور ګوره پیغمبر پاک نه پوښتنه کوي. تقریبا زه لنډ یوما چې 50% حقوق د پیغمبر پاک په صحیح حدیث کې راغلي هغه مور ته ورکړ شو. مور څوک ده؟ خو مور هم یو مېرمن ده، کنه یو زنانه ده. نو دا حقوق دي، دا په وخت سره هر ځای ته په لیدو سره هغه حقوق ورکول کیږي. په غټي کې دومره ویلې شو چې ټول سره مساوي دي، بلکې مشابه نه دي سره. نور دا حقوق سره په خپل دغه کې مساوي دي، ځکه چې د غزمنګ دین چې دی، دا د عدل دین دی. څنګه موږ ویلی شو چې دلته د سړو حقوق سو د ښځو نشته؟ بیا څنګه دا وکولی شو چې اسلام د عدل دین دی، اسلام د مساوات او د برابرۍ دین دی؟ دا داوه به موږ باطل ده، او بلکې دا د اسلام د مبارک دین یو لوی بدنامي ده. خصوصا هغه علما چې مثال د خبرې صرف دغه خبره کوي چې د مېرمنې حقوق چی دي، خو یو کپ ډوډۍ د ودی خو نور حقوق نه لري. دا نه ملایان دي، او دا د ملا په لباس کې او د سپین لباس کې دا کسان دي چې د اسلام مبارک دین د بدنامولو لپاره امدغه کافی دي. قران کې الله پاک په دې باره کې ډیر خسته فرمایلی دي چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن. زه فکر کوم په دې مسله خاتمه شو. وای تاسو د مېرمنو لباس تاسو مېرمن ستاسو لباس دي، یعنی څه معنا شو؟ دلته یو شی شو کنه شو؟ یا قران کې بل ځای کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. کوم حقوق چې نارینه لري، اماغه مر حقوق خزینه لري. رب شو دل چې څوک به تر دې به تر ګوره. قران کې الله پاک فرمایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم. څنګه یو
فاسد او یو فاسق سړی په یو نیکی خځه باندې مونږ کولای شو چې دله درجه ورکو مونږ ویو چې خسړی درجه لري آیا دا شریعت دی آیا دا دین دی چې یو سړی فاسق دی یو سړی فاجر دی او ته چې نه دار دی نیک مېرمنې نم بهتر دی نه بهترین د الله په وړاندې باندې هر هغه څوک دی چې هغه تقوا لري تقوا که مېرمنه تقوا داره وا که نارینه تقوا دارو د کې دا قید نشته دی فقط د قید چې دا هغه تقوا ده که نارینه که خزینه نو مالا د خبرې دا ده چې حقوق دا ټول مساوي دي مشابه نه دي مطلب دا چې اوس موږ ته حقوق په یو ځای کې نه برابرېږي ته په یو ځای کې بلند مقام د اسلام نظر لري زه په بل ځای کې د مقام لرم اما عربو شو مېرمنې ته او ښځې ته په کور کې زه فکر کوم چې دغه تقریبا د کلونو کلونو را په دې خوا ملایانو د افغانستان دغه مظلوم ولس په همدې دوکې کې ساتلی دی چې که چېرته دا منو دا روایتونه شته دی چې مثال د خبرې تاسې د مېړه احترام وکړئ خو سره څنګ کې دغه روایتونه بیا دونه وایي چې تاسې په ښځې سره څومره مینه وکړئ د ښځې سره څومره د لطف نه کار واخلئ څومره د شفقت نه کار واخلئ زه نه پوهېږم چې ملایان دغلته ولې ګونګیان پاتې کېږي او ملایان ولې دلته ژبه بنده پاتې کېږي چې د سړیو حقوق بیانوي او بیا د مېرمنو حقوقو له چې خبره راشي بند شي لکه دوی وایي چې مثال که مونږ ووایو چې سړی حق لري چې مطلق دې په ښځې د طلاق ورکړي ښځه هم حق لري چې د مېړه نه د خلع مطالبه وکړي او ځان جلا کړي یعنې چې په دومره لوی تصمیم حق الله رب العزت ښځې له ورکړی چې دا تصمیم نیولی شي چې ځان جدا کړي او خپله لاره جدا کړي د سړي نه یعنې نور کوم حقوق یعنې نور کومه مطالبه نور کوم خبره په دې ځای کې پاتې کېږي خو هم دومره ویلی شم چې دا د هغه مفسدو او هغه بې کفایت علما نه ملایان یا اخوندان ووله وایم د ملا نوم مربانی بده ده اخوندان چې دي چې هغه د شروط صلات او منی مسلی ویلی دي نور د پیغمبر د سیرت نه دي خبر هیڅ قسم آگاهی نه لري هغه صرف همدغه خبرې کوي چې حقوق د نارینه دي او حقوق د نارینه دي هلته مغه یو آیات کریمه چې دوه ور باندې پویږي چې الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا یعنی نارینه په کوم وخت کې افضلیت لري نارینه په هغه وخت کې افضلیت لري چې دا ښځه سره په تمام ژوندګۍ کې د مینې محبت نه ورسته د تمام د ټول ذمہواری واخلي او تمام د ته د په خوخه نفقه ورکی د خوخه ژوند ور ورکی نو به دا سره بهتر و خو به دا خو معلومه خبره ده به خو بهتر سره دی ځکه دا ولې بهتر دی خو بهترواله په همدې د پکور کې لطف نه کار اخلي بهترواله په همدې د پکور کې د شفقت نه کار اخلي او کچرته دا کار و نه کی د شفقت نه کار و نه خلی د مهربانی نه کار و نه دا سره بدتر دی به بهتر نه دی
bale مدني صاحب تاسو سره لدی چې په اسلامي برخه کې فراخ زده کړې لري تاسو په خو کې د ټولنې وګړی یاستې په ټولنه کې خلک ګوري څه فکر کوي ولی یو شمیر نارینه خپل ځان په خپل میرمنې باندې برتره ګڼي خپل ټول قوانین رو باندې عملي کوي کاغه څومره ستونزې ولري غواګ نه ورته نیسي یوازې اره خبر بدې د منل کیږي تاسو علت څه غنې
علت نه علمي ده علت جهالت ده علت پټولنه کې دغه نه اهره او دغه نه علم علما دي دغه نه پوها اخوندان دي چې ام اکثره دو په جمعتون باندې مسلط شوی دي دو جمعتون نیولې دي د پخوان دو په جمعتون کې پراتی دي بس اماغه مسلې چې دوله په خوانه را پاتې دي غږ منغو تاسو خبره کو په مشهور متل ويرم دا د پلان کې دین میرا لبسته دوه کتابونه نه نه لري دا ملایان چې کوم دي دا اماغه د پلان کې نه چې دوه اوریدلې دي اماغه تشریکي او دا تشریح چاله کې خوده خو وګړي دي ټولنې دي جمعتون تزيد جمعتون سره یو خاص مين لري او ملایان ته خاص واقعده پس منغه په کلچر کې شته خو متاسفانه چې دغه احترام ایکاش کې حقيقي علما او توي ایکاش کې دغه مين او محبت د هغه علما سره وي چې هغه په حقیقت کې د اسلام نه خبري او د پیغمبر پاک د سیرت نه خبري دغه شید علما او د اخوندانو نه اغسته دي چې ولا زدي کور کې حاکم ما زه باید مسلط اوسېږم او زه باید کور کې دروب داب نه کار واخلم کور کې اوس مثال مشوره ډیر ملایانو نه موریدل دي چې تاسو مرمن سره مشوره مکوي زګه دا ناقص العقل و الدين دي یعنی دا څومره بد خبره ده دا څومره نه اهل خبره ده چې سړی ولید مرمن سره مشوره ونی کی چې زه کار وکم خدا که خنه ده ګوره مونږ تاسو متل لرو چې د هر سړی کامیاب سړی درشاد مرمن لاس ته بدلته دا خبره دوبه نه وي یعنی مونږ له مرمن سره مشوره کول عیب ښکاري مونږ د مېرمنې ته زمينه ورکول یو فرصت ورکول په زندګۍ کې یو چانس ورکول دا مونږ له عیب ښکاري نو د دې یوازینی او لوی سبب هغه همدغه نا علمی ده لا علمی ده او په ټولنه باندې دغه د اخوندانو تسلط دی
bale په دغه کورنۍ کې بیا کورنۍ وضعیت څومره خراب وي څومره دلته د کورنۍ د ټولو وګړو حق تر پښو لاندې کیږي چې د کور نارینه چې د ښځې میړه ده د حق نه ورکوي او حق نه حق دا پاره موضوع باندې رټي دلته د کورنۍ فضا څومره نارامه کیږي هر وګړی څومره خپل د آرامښت حق له لاسه ورکوي
سړی دغه ذهنیت ولري دا کورنۍ نه ده بلکې دا یو جنګ
جنجال لے او دا دوامدار جنجال لے پکور کے پاتی کی گی دغه د دسخه اولادونو سالمه تربیه نشي اغسته د دسخه اولادونو بسز دکی بلکې دغه کوربه په دوامدار مشکلات سره مواجهي او د دې منګه عيني شاهدان چې د افغانستان په هر کور کې جنجالونه شته د افغانستان بلا استثنا د سې کور نشته چې په هغه کې د خزي او د خاوند په منځ کې جنجال نوي یا مثال د خبرې د خواخ او د ننګور جنجال نوي د دې وازینه وجه دادا ته بل لن مثال وایم د دې ملیان او د دې اخوندان له دغه ذهنیت را پاتې دي یو سړی کې د والدي یا د مور احترام کوي دا ډیر خسړی دی ډیر بهتره سړی دی که د خور سره مینه کوي او د هغې باندې شفقت کوي وای وګوره دغې له ورور وای خو که بل مقابل همدغه کار بیا د مېرمنې سره وکړي بیا دا په دې دلله وګوره خدای ناخواسته دې د وسته وګوره یعنې دا کم عدالت دی دا کم انصاف دی چې د مور سره یې کې ښه سړی دی که د خور سره یې کې ښه سړی دی که د خاله سره یې کې ښه سړی دی خو که د مېرمن سره یې وکړي بیا په ټولنه کې بدنام دی په خپلې کورنیو کې بدنام دی بیا د دنه خراب سړی بیا څوک نشته حتی والدینو ته هغه اولاد مناسب اولاد نه ښکاري چې هغه کور کې د مېرمنې سره یا مشوره کوي یا په محبت باندې ژوند کوي ځکه هماغه والدین د باندې خراب نوږ دي نو د ده معنا دا ده چې دغه ټولنې باندې د پخوانه دغه د جهالت دغه مسایل چې دي دا مسلط شوي دي نو دغه ټولنه ناکامه ټولنه ده دا صرف ژوند دی تیری ژوند که متوجه شي ژوند په جنګلاتو کې ځناور هم تیری ژوندیم دي ډوډۍ خپل مطابق چې الله پاک هغو ته لیکلی وغه څه خوري هغه الله پاک رزق ورسوي په سیندونو کې په بحرونو کې چې کوم حیوانات موجود دي هغه هم خوري ژوند خو ګوره ځناور هم کوي خو ژوند هغه ژوند دی چې په مینه کې تیر شي په محبت کې تیر شي په شفقت کې تیر شي او د لطف او د صمیمیت په فضا کې تیر شي نو موږ او تاسو انسانان یو انسان اشرف المخلوقات دی نه دا چې د ځناورو په څیر ژوند وکړي بلکې انسان باید د انسان په څیر باندې ژوند وکړي
تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه هغه دا چې کله ناکله د کورنۍ نور غړي د دې سبب ګرځي چې هغه سړی له خپلې مېرمنې سره مناسب چلند ونه کړي یا کله خو داسې لیدل شوي چې هغه سړی کله چې مور یې نه وي خور یې نه وي نور کسان نه وي خپلې مېرمنې سره ډېر نرم برخورد کوي مګر کله چې هغه دوی ګوري یو ډول غوته ورخیز دا زه خو خپلې مېرمنې سره سم چلند نه لرم اق ناق نیوکې کوي دغلته څومره د کورنۍ غړي ملامت دي چې د خپل نارینه کې زوی د کې ورور د په دې باندې وپوهوي چې خپلې مېرمنې سره تون چلند د خپل ځون بېرته درتریښیي
اصلا کله چې پلار دغسې ژوند تیر کړی وي تره دغسې ژوند تیر کړی وي هغو په هېڅ صورت باندې خپل اولاد ته نشي ویلی چې ته په دې ترتیب باندې ژوند تیر کړه تاسو اشاره وکړه چې مطلب کله چې دغه د کورنۍ مشران موجود نه وي واقعا دوی په مینه محبت کې ژوند تیروي زه کله کله دلته دوستان دي او مجالس ورسره کومه بیا کېنم نو بیا هغه ماته بېرته وایي یاره مدني صاحب ماشاءالله تا ډېر ښه ژوند تیر کړی دی واقعا هغو دلته عملن لکه موږ ګوري نو بیا بېرته ماله وایي چې مدني صاحب موږ په کابل کې اوسېدو یو شریک ژوند به موږ دغه د جنسنګ انرژي به چې راوړه دا به موږ پټه په جیب کې راوړو خپلې مېرمنې ته نو چې کله یو کور دې حد ته راورسېږي چې د اویا روپو د پنځوس روپو شی کور ته مېرمنې ته ته په جیب کې په غلا راوړي غلا د چا نه کېږي خو دلته د مور او پلار نه یا د مشر ورور نه یا د مشر وراندار نه دا په غلا باندې دا شی راوړي نو ته فکر وکړه چې دا څه رقم ژوند شو دا د اعتماد فضا څه رقم شو دلته په دې کور کې صمیمیت موجود لري او آیا دغه مېرمن په دومره چې ډالرو کې چې ستا په کور کې مصرفېږي تا په دې کور باندې مصارف کړي دي ته روزمره په زرونو روپو باندې ما په افغانو باندې مصارف کوي یعنی یو جنسنګ انرژي یا یو شربت که دغه مېرمنې ورته زړه وشي چې دا ماته راوړه دا حق نه لري که ته دا حق نه لري نو بیا دا څه رقم اسلام دی ته خو بیا اسلام د سوال سره مواجه کوي دا څه رقم انسانیت دی بیا د هغه نه علاوه چې ته وایې زه افغان یم او د دروغجن غرور ته د ځان سره لري نو دا کوم افغانیت شو نو دغه ټول دلته د پښو لاندې کېږي او ټول په عمل کېږي په دې برخه کې
خپله مېرمنې په دې برخه کې څه کولی شي چې دا ثابته کړي همدومره عقل که تاسو چې لرئ زه یې لرم په آرامه فضا کې د احترام په فضا کې آیا مېرمنې کولی شي چې د کورنۍ نارینه په دې باندې وپوهوي قناعت ورکړي چې کوم چلند ته کوي دا مناسب نه دی
ولې نه مېرمنو ته په اوس صورت کې یوازینی خو بیا هم ویلی شو چې لویه بدبختي خو دا دغه کارونه چې کلم کېږي دا د علم په اساس کېږي ډېری مېرمنې چې موږ او تاسو ګورو هغه د خاوند په وړاندې باندې خپله هغو دغه احساس او د هغو د ضمیر داسې حد ته رسېدلی دی دغه احساسات یې دومره مړه شوي چې هغه خپله د دې مېړه په وړاندې باندې ځان غلام احساسوي خپله هغه یعنې هغه خپله دومره د ده د ظرفیت دومره ښکته کړی دی بېچارهګانو چې هغه د احساس کوي چې دغه خاوند چې ما دې زره د سره د غلام په سیر باید ژوند کوم څه چې دا وای باید دا زومنم موږ په ټولنه کې دغه مېرمنې بیچارهګان احساسات هم دومره حد کې مړه شوي وژل شوي دي دا ټکول شوي دي دا زوریدلې دي دا فیل کوي چې دغه خاوند چې ما څه وای دا دې که دا مانه خفه شون خو دې خپه دي دا حقیقت دی چې د مېرمنو احساس هم دی چې خاوند می خفه شون د مانه خو دې خپه دي نو دا یو وزینه مبارزه کول غواړي او مبارزه د علم په اساس کېږي او علم متاسفانه چې په افغانستان کې د علم دروازې بندې دي او دا دروازې نو د الله رب عزت په خپل فضل او قدرت سره
خلاصي کی
لدی ورسته به داس څنګه څومره نورم زیات سی زکه افغان جنې نس کولای درس وي یغه مرمنې کار درلود وظیفه تخپل نسیت للی یو څه داس څنګه لبخانه موجوده وي اوس تاسو فکر کوي څومره د نورم زیات دلی سی څومره کورنۍ ته زیان رسي څومره ټولنې ته زیان رسي
خپل د تعلیم مخه بندول دا ګوره ک فکر وکي امدغه هم د خزینه طبقه د زنانو هغه احساسات وجلی او غول دغه فیل ورکول چې ټولنه کې هیڅ ته پټولنه کې کله عدمي ته پټولنه کې صرف د نارینه د خدمت د پاره ته پټولنه کې صرف د نارینه د چنيڅه تان غوړي دغه کم مطالب چې دغه پورکا تاله د علم تاله د تعلیم تاله د فاکولټي تاله د انجینری یعنی دغه فیل دوله په قصد نور کول کیږي نو په دې برخه کې دوی به هیڅ نشي کولای او دا د افغانستان کې د پخوانه دغه بد فرهنګ او دغه بدر واجونه راپاتې دي زمنم د سره ده خو په تیرو شلو کلو کې زمونږ ډېرې خويندې په دې برخه باندې پوهېدلې وي په دې برخه کې عامه پوهاوی شوی او تبلیغات په دې برخه کې شوی او پوهېدلې وي خو متاسفانه چې کله د افغانستان د خزینه طبقه او دغه شوم دشمن دغه بیکار او ناکار دشمن چې په دې پوه شو چې دغه مېرمنو سترګې اوس خلاصې شوي دي ذهنیت یې اوس خلاص شوی دی دوی پوهېدلې دي د خپلو حق حقوقو دپاره مبارزه کولی شي یو واري بیا په دې وتوانېدل چې د دې مېرمنو په وړاندې باندې دغه د علم دروازې او دغه د دوی د حقوقو د پوهېدلو دروازې بندې کړي او دا هماغسې د جهالت د پردو تر شا وساتي او آینده کې هم دوی ونشي کولی چې خپل اولادونه داسې وروزي چې د افغانستان د خدمت مصدر وګرځي او افغانستان به دغه سې د بدبختۍ ښکار وي
مخکې په مرکه کې یاد شول چې ځینې د کورنۍ مشران د دې سبب ګرځي چې په کورنۍ کې یو مېړه له خپلې مېرمنې سره بد چلند وکړي همدالته که مثبت اړخ ته راسو دغه د کورنۍ مشران څه باید وکړي چې خپل زوی په دې باندې وپوهوي چې هغه نجلۍ چې له بل کوره راواده سوې ده اوس د دې کور لور ده ورته رواداري ورته ولري لکه خپلې خور ته یې چې لري مور ته یې چې لري د کورنۍ نورو غړو ته یې لري په ځای د دې چې منفي اړخ ته یې واچوي که مثبت ته راواوړي
زمنګ خصوصا په ذهنیت کې د افغانستان په دغه خلکو کې د افغانستان دغه مظلوم خلکو کې دغه اخوندانو د لاسه د دې ټولو ذهنیتونه داسې شوي دي لکه یو 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 نوع فرعونیت په دوه کې ځای په ځای شوی دی دا د اخوندانو د وجنه زه د والدینو صرف دغه تقاضا کوم چې د الله په خاطر هغه څه چې تاسو د خپلې واده شوي لور لپاره د هغه په ژوند کې غواړي هغه د ننګور لپاره په ژوند کې وغواړي بس
یو مشهور خبر مونږ تاسو لرو کنه وای کارده میګرده آیا د دوی له سیاسارو سره به بیرته تماس ونیسي
همدغه سی وسره کیږي همدغه سی وسره شوی دی ناشنا او بیکاره فرهنګ دا چې دو پورمنه پردی چې دوی نخ کار کوي محکمو له دون زی نور مسائل دون دغه کوي دو هم د دو اولادونه هم د دې مسلو خار شوی دی زکه لکه څنګه چې تا ویل چې څه کوي خبرې به چې د بل د اولاد د پاره ته دغه ستریق ژوند غواړي نو د خپل اولاد د پاره چې د بل په کور کې د داته ممه کوي چې هغه به خوګ ژوند ولري نو بیا هم هم دا تکراروم چې خپل لورګانو د پاره د بل په کور کې کم ژوند غواړي هماغه ژوند الله په خاطر باندې ستاسو کور لچ کم مېرمنې راغلي د هغه د چا اولاد دی د چا خور دی د چا له ټوټه وي چا بو سره تکالیف تیر کړي چا بو سره مشکلات تیر کړي وي په هماغه نظر ورته ګوره بلکې د خپل اولاد وګړي د ساسي فامیل دی د ساسي کور دی د ساسي د کور غړي دی
bale په خبرونه کې کڅه هم په دې باندې خبرې وسولې خو بیا هم ک نارینه وته مشخص پیغام تاسو ولري چې دوی له خپل میرمنې سره کله کله نرم چلند مناسب چلند کوي دوی ته ګټه څه ده او که چیرې وران چلند کوي تندخویی کوي هر څه خپل حق ګڼي بدې پایلې چې دي خبرور به په دې باندې سر راټول کړو
زه ټول نارینه ته دا وایم چې راځي چې په شریک سره مونږ او تاسو ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت اختیار کو مونږ چې کله د هغه سیرت اختیار کو فکر کوم چې مونږ د هر قسم مشکلاتو نه وځو زه په دې برخه کې فقط دومره وایم چې ورځ عائشه عبید نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په کور کې لک پوچت اواز باندې خبرې وکړي نو ابو بکر صدیق را ننوته ابو بکر صدیق د عائشې پلار نو چې کله ابو بکر صدیق را ننوته د بهر اواز واورید د عائشې نو را ننوته کور کې عائشې غوښه ولا یعنی غوښته دا چې عائشه باندې غوښه کې یو کېدې چې مثال اراده دا و چې لاس پورته کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته وکړه ورته چې ما هيا ابو بکر دا مې را وچ دا ستالور د خدا یاد ولر رضاس ما مرمن دا نو کله چې هغه د کور نه بهر شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشې لمخاله ورته ګوره څنګه د درنې ته پیړ نه مخلاص کړ د غوښه نه مخلاص کړ اوس خورا سره په خلاصه یعنی دغه نبی کریم اخلاق دي دا د پیغمبر اخلاق دي چې په عائشه وي او برته د پخلای الفاظ پیغمبر پاک استعمالي نو که چر د ستا په کور کې ستا ورور را پاتېږي ستا نور د وګړي را پاتېږي چې ستا په مرمن باندې یا لاس پورته کوي یا د ظلم ور باندې کوي یا وحشت ور باندې کوي یا قصدن یا عمدن یا سهون لطفا دغه د پیغمبر دغه سیرت اختیار کړه که ابو بکر لچ ویل ابو بکر پلار او چرته چې ته د حق نه لچ ما په مرمن باندې لاس پورته کوي ته د حق نه لچ دې باندې د خوشونتو کې د ازما مر
ميرمن ده کستا لور د کار شو پخپل زی ناری نو باندې غک کوم چې د پیغمبر پاک دغه سیرت او د ملایانو نو وغواړي چې د پیغمبر پاک سیرت او دغه کتاب ورته زوایبا چې د شمایل ترمذی چې د پیغمبر پاک ټول سیرت د ميرمنو سره چاغي کوم څه چلند کړی د پدغه کتاب کې شته دي لطفا دغه ملایانو زپوی کوم دغه کتاب نوم نه دی اوریدلې او دغه مطالعه په دې برخه کې نه لري خو خیر دی دغه کتاب د پیدا کې مطالعه دي کې او بیا د افغانستان مظلوم خلکو ته دغه کتاب ولولې ترڅو د پیغمبر پاک په سیرت باندې د ميرمنو په وړاندې باندې دغه په سیرت باندې پوه شي.
ډیره زیاته مننه. تاسو ژوند دی سلامت اوسئ.
ژوند دی اوسئ. بای عزت او سلامت اوسئ.
درنو دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خبرونه په دې خبرونه کې په کورنیو کې د میرمنو په حق باندې خبرې وشولې او له موږ سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پانتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي. تر بیا فرض کې چې است علمل او ملګری.
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن قربان جانان جانان شے دام دعا دچی ودان شے کابل تما وای چوران شے دے چورانی کی زما زلور سر چوینا دے چورانی کی زما زلور سر چوینا باران کوئی باران چل بچان باران وری گی دل تشپتا اول چلم رات تاز کا بیا بکسی دستڑی جوندر تک بیا بکسی دستڑی جوندر تک وہی باران 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 وری گما
ګوري زما د زړه ټکور ته ګوري سویل نشي رور ته ګوري لیوانې کتا پور ته ګوري د کلمین ستدش پیلې आवाज راځينا د کلمین ستدش پیلې आवाज راځينا